و پایان میرسه. خدا نگهدار.
درنو دوستانو ستړي مشه یجملند مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د استلو پروسه ودرې. البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. ایران څباندې 4 میلیون استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر 4مې پورې له دغه هیواد ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د اسایې د ادارې له لوري ورکړل شوي اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوې چې له ټاکل شوي نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د ایسایی اسناد لرونکي کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې یوازې شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډ مهال اقامت کارتونه ترلاسه کولی شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورټ لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دوو تنو څخه یو تن په ښارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډیر ښارونه په افغانستان کې ښاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کیدای شي داسې ښارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخمن وي. دا یو ان هابیتات ټینګار ادارې ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجینرۍ خاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالی، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشتوالی، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د ښارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د مې 9 د پښتو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په وروستیو کلونو کې په دې هدف لمانځل کیږي چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام واړول شي. پښتو د افغانستان یو له 2 ملیون ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د میلیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خپرې کړي او د دې ژبې د ودې او پرمختګ د لارو چارو لپاره یې وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس تخدریز ډلې د 4 شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربن له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلي ورځپاڼې جورسلم پوسټ د 4 شنبه د ورځې د رپورټ له مخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د 10 اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شوو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړ وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایل او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټي د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د 4 شنبه په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې ویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغرده هغه ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې ویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د 4 شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته وویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا ولس مشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي ډونالډ ټرمپ د 4 شنبه په ورځ ویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. و باوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت د افغان خبريالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. په بل رپورت کې به مولا داسې لدې خبر کو چې په داسې حال کې چې له ایران نه د افغان کډوالو جبري ایستل دوام لري، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناده کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وایي په جلاوطنۍ کې د خپلو کارونو په لړ کې ماشومانو ته 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا به هم واوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته یې د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسته وړاندې کول له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د افغان خبريالانو له ایستلو ډډه وکړي. د بنسټونو تازه په یو ګډه اعلامیه کې له نړیوال ټولنې هم غوښتي چې د خبريالانو، لیکوالو، هنرمندانو، د بشري حقوقو ملاتړ او نورو هغه زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتیدنې په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. نا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالانو ازادي راډیو ته ویل په دې هیواد کې له ګڼو ننګونو، زورونو او اندې ستلو له ګواښ سره مخ دي. د فیروزي عزیزي په رپورت کې نور تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومته د افغان خبریالانو د ایستلو بهیر د درولو غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان هم د سخت ژوند ځورونو او افغانستان ته یې د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوار لس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبریالانو د ایستلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو ډله ییز او خپلسري ایستل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلاوطنۍ کې افغان خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې، نامحدوده آزادو مطبوعاتو، فرنټ لاین ډیفندرز، د کډوالو د ښارونو نړیوالې شبکې نای یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې، د بې پولي خبریالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو دا اعلامیه لاسلیک کړې ده. دغو 15 بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبریالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتېدو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبریالان هم همدا غوښتنه لري. په دغه هیواد کې ځینو میشتو افغان خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو ستونزو په شریکولو سره وویل چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي د امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. له دې ډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې میشتي افغان خبریالې انیسې دریا چې د یو نیم کال راهیسې دغه هیواد کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دي. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هیوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي، څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او له تیرو دریو کلونو راهیسې هلته اوسي کې هم ازادي راډیو ته وویل:
ما از دولت پاکستان خوشمن سیم که مو مذاکره کنن.
د پاکستان له حکومت مو دا غوښتنه ده چې لطفا یو مده دي مونږ اوس غمي د کډوالو له زورونه ولاس واخلي. خپل شاهدانې چې افغانستان کې وضعیت سم نه دي، که خدای مکړه مون بیرتا دیپورت کوي، زمون او د اولادونو راتلونکي مو له خطر سره مخ کیږي، ځکه چې ما په افغانستان له امریکایي رسنیو سره کار کاوه.
دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تک لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره دغه هیواد کې دیره دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې پر روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا 8 خبر اعلانو د زندانی کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په خبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانین او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په راپور کې د مرکزوي خبريالانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبريال د هغه د کار لامل نه دی نیولای. د بی اسناد افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان، د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM په ګډون د سیمه ییزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاشت کې له 300,000 زیات کسان له دغه هیواد ایستل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې په پاکستان کې د خبريالانو په اړه یو شمېر نړیوالو ادارو د پاکستان له حکومت نه غوښتي چې افغان خبريالان د خپل هیواد ته نستنوي. یوازې پاکستان نه دی چیرې چې افغان کډوال هغه کار سوپی لستن سره مخ دي. په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم چې میلیونونه خلک ورغلي دي، دغلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی. ځینې ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې راپارولي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې پخوا د 1403 هجري کال تر پایه د اعتبار وړ و، نور به یې موده ونه غځول شي. په ایران کې مېشت افغان کډوال بیا وایي افغانستان ته ستنېدل به دوی له تیاره او ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوي کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویستمه ازادي راډیو ته وویل:
اوس یې نو اختر را کړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نه شي د کار پیسې نه درکول کېږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کېږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15,000,000 تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
ټوله کورنۍ مې د سرشمیرنې کارتونه لري. مونږ ته یې وویل چې د درېیمې میاشتې یعنې جوزا تر اته ویشتمې نېټې وخت لري او د وتلو نوبت ونیسي، که نه نو فورمه به مو باطله شي. مونږ اندېښنه دا ده چې مونږ لونې که افغانستان ته ولاړ شي هلته زده کړې نه شي کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي که نه. اندېښنه مو د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، زه به څه کوم.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کېږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزه ځنګړي امتیازات تر لاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاسک ایران کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل سوي چې له دې ډلې 2,03,000 شپږ سوه یې په زور ایستل سوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تنلارو ډلو د شتون او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونه رد کړي. د روسیې ټاس خبري اژانس تیره ورځ په یو ریپورت کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او له هغه خوا هیوادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت بیا دا څرګندونه بې بنسټه بللي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي له دې سره سره چې روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونه له طالبانو سره سیاسي سوداګریزې اړیکې لري، خو په افغانستان کې د تنلارو ډلو لوري د ګواښونو په اړه د دغه هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف په بشکک کې د ډلیز امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 23 په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډېر جنګیالي له 10 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي، او دا احتمال مخ په زیاتېدو دی چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چهارشنبه په ورځ د 23 په خپل ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هېواد کې هیڅ کوم خپل سري ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیې او د منځنۍ اسیا ځینې هېوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري، خو د دغو هېوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د دایشتلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یوه هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري، څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تېر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که څه هم د دایشتلې خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هېواد کې ځپل شوې او د لمانځه تلو په حال کې ده. یو شمېر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هېوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي، او وایي چې دغو هېوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بیخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو ریښتینی او واقعي حقیقت دی او دا کولی شي د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 14مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تولونیوس خصوصي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ د می پاتې ویشتمه په خپله ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستیو امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تېرېدو سره لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دوستانو زمغغلا ازادي راډيو ناوړي. چین او طالبان او حکومت په خپل کې نګدي اړیکې لري، خو پر دې سربېره چې چین په افغانستان کې هم په پخواني جمهوریت کې او هم اوس د طالبانو له حکومت سره په ډیرو لویو اساسي او بنسټیزو پروژو کې د پانګونې ژمنې کړې او یې تړونونه لاسلیک کړي دي، خو تر اوسه پورې هم په ځینو لویو پروژو کې عملي اقدامات نه تر سترګو کېږي. سما همکار اسمت ساروان په همدې اړه باندې د افغان ډیپلوماټ، البته پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز سره خبرې کړې دي. د ښاغلي جانباز څرګندونه اورو.
زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبانو اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، یو بل دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د نړۍ ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغه باندې سم پوه نه شي، سره خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتکار او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي، تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویه پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله
چین
بله جنباس اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډېر نږدې او شی اړیکې لري. د دوی د بهرنیو چارو وزیر لڅوانی وی ونی یا شاوخای وی ونی رئیس په چین کې دی. د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنس اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
زه هغه چې ما معلومات کړی دي او د چا خبره منابع وای ما د سروان صاحب هغه متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي. دا خبره البته کې دې کې شک نه شته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایان سره اوسني ډېر متشبث ملایان دې کې شک نه شته، خو چین ډېره لویه سرمایه گذاري کوي په اشخاصو، په همدغه حاکم و ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې رغنده پاره ملموسه سرمایه ګذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي، په منځ کې او که هغه ډلې تفالې چې چین پرې کوي چې ګار لري هغه فعال اقدامات ته
ډېره مننه. کلن راته وایس د متقید په دې وروستي سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و، یوه موافقه درې سرو خواوو وکړه چې د سی پاک به افغانستان ته هم وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوې دي. آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه. خو هغه نه قسمت کې زه داسې فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به داسې فکر راخلي، دا لاره باید وسنجول شي، دا تقسیمات باید وسنجول شي. خو زه د دې داسې زما سوچ داسې دی، هغه ځای چې زه دا فکر څارم ښاغلی سره وایم، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تصمی او د یوې سیاسي لوبې کار شي متاسفانه افغانستان، تر څو پاکستان د هغه غضب نه شي پکې گرفتار دی دننه د کور په هغه ناخوالو کې، او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، کړکېچ لا هم لانجم زیاتېږي. زه فکر کوم چې دلته به د تچمی او د یو چلوول په ویر بریده اوسېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جانباز و.
دوستانو، له غوث جانباز سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده چې د طالبانو د حکومت او د چین ترمنځ په احتمالي همکاریو راڅرخېده.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته. اوس مخکې له دې چې زما بل همکار راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وایي په جلا وطنۍ کې د خپلو کارونو په لړ کې ماشومانو ته دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په دې اړه باندې پام وکړئ زما د همکاري چمتو کړي رپورټ ته.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم، او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنې هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
14 کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د لوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولی چې نورې لیکنې هم وکړي.
زنان را دومره تشویق شوم چې حتا ترته ما دانن لزان سره کول وکړ، پرسو پر رسم کې نور هم همداسې کتابونه چاپوم او رسو خو د خپل هواد لپاره خدمت وکم.
فرشته صالحی بیا بل افغان لیکواله دا چې د ماشوم د ادبیاتو کورې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی، او له چاپ سره سم دستی د زری کړکی ادبي جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي راډیو ته وویل
زما لومړنۍ کیسې خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لوري چاپ شوه، چې د زري کړکۍ له لوري یې جایزه ترلاسه کړه. خوشحاله یم، ډېره زیاته دې لپاره خوشحاله یم چې هغه زحمتونه سي سلسي ول هغه قدردانی کېږي، او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړی ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو 12 کتاب چاپ کړي چاته د ښځو دي. د دغه ټولنې مرستیالی اسما کاکړ د مې په 9 په جلا وطنۍ کې د دغه بنسټ د فعالیتونو د 1 کلن کېدو په ورځ ته خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزونکي دي او هم بوختونکي، چې پکې د مشهورو لیکوالو آثار هم شته او هم دغه کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
اغلی کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکارۍ چاپ کړي دي. نوموړی دغه شان زیاته کړي چې دوی په تېر یو کال کې ګڼې فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړي، او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یوه ویب پاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1991 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ، چې ماشومانو ته یې د ګڼو ادبي سیالیو تر څنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي، او د باغچې په نوم یې ماشومانو ته یوه میاشتنۍ هم درلوده. افغان کرکتون کې په دې نظر دی چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډیر کم کار شوی دی. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه السلام علیکم. هیله مې ومني درنو سکونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چاري به مو ښه پرمخ ته تاسو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر د نورس هم د لوسته اخرنې شی بور سره مل پاتې سي. نرم موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخکي دا موضوع ده چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخکي څه ډول و. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي، په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوړې جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوایو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګ د تاتاریانو د اولادې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د همغه څخه اخیسته دي او د مغولو زرین په چې د والګارو تر څنګ میشتول مسلمان یې کړل. نوموړی بیا د نوموړی پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی و، مګر د هغو رهبران چې و هغه مغولي نژاد و. په مرکزی آسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د زوی جوجی دی ولمسی ابوالخیر د خواڅخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نومېدی چې دی د ابوالخیر خان زوی و. په شیبک خان بیا د 14 میلادي پیړۍ په لومړیو کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي، یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کړ او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل شو، یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته، یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه ولاړی، په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل کېږي او ازبکان واک ته رسیږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حملو په حملې چې وي هغه په ازبکانو باندې جاري و، یعنی دوام یې درلودی، تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدی. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې چې مروې ته نږدې راپېښه شوه، محمد خان شیبانی د خپلو 10,000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قزلباشو دخوا وژل کېږي او په دې ترتیب سره بیا دا وارث موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزي برخې د صفویانو په واسطه نیول کېږي او د صفویانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان بیا 1900 قمري کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودی او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت بیا د بخارا سیمه وه. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه، یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. تقریبا څه د پاسه یوه پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونو او یرغلونو لاندې ونیولې، یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګه دغه سیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزي آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځینې وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار، بلخ او ځینې وخت به د هرات سیمو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمري کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمنی درلوده. ظهور الدین محمد بابر چې د ببر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او دی بیا د ازبک شیبانی ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1906 قمري کال کې د مرکزي اسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته چراغ لاست و، یعنی کله چې دی بیا بیرته د راستنیږي افغانستان ترازی، په دغه لومړی ورځ کې د تخارستان سیمه ییز حکمران خسرو شاه دته شراغ لاست وایي او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د په واک کې وي. بابر بیا ورسته لدی چې بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګري کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا شوي وه او د کابل په لور باندې دی ولاړه، چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو دخوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله، بابر په 1910 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیو، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیښ نه سو په دغه وخت کې، او په ډېر ساده توګه سره د کابل د لاسته ورغلی او کابل ښار یې ونیو. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه او د دې واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودی. نور بیا وتوانېدی چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مرسو او د خپل د وصیت له مخې بیا په کابل کې خاورته وسپارل سو. وروسته له هغه څخه بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصرالدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کېږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی او کامران میرزا هم ړوندوي، چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته وراوړي. سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پرګړي کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنی په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي وه هغه یې شنډ کړل او د منځه یې وړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کېږي او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان وه، صفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کېږي، یعنی د دغې کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کېدی. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیبانی ځواکونو او همدارنګه د بابریانو د خوا اداره کېدی. سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شوې، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه د یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وې هغه بیا ډېرې خرابې وې. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یوه جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا یې بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزارجاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاسته ورځي او د آمو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کېږي. کیږي او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاتې نه سو، یعنی همدغه سپیسي پاتې نه سو، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډیر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو د جګړو او د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وي هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1903 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د ده څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني د ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یعنې د مړینې د کابل صفویان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته. او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د صفویانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و چې دوی هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو او ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران نسه او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1908 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځه تلل پیل سو، یا د دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنی هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پاچا شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب بیا د کندهار د نیولو لپاره ولیږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وي دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبور سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي دینو د هغو د بدرویې د هغو د بچلن لامل ورځ په ورځ کندهار خلک ناراضه کېدل، او د هغو د ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاتونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاتونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دې پاتونونو د ډلې څخه یو پاتون چې و هغه حاجی میرویس خان تر مشري لاندې پاتون و، چې حاجی میرویس خان هوتک د خو دغه پاتون تر سره کیږي. او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاتون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه راسره مل پاتې شوي اوسي، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میومنی درنو زکون کو هیله د چروغ او جوړ بیا ستو وخت په مترجم حال په خیره رسولی بی تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست راخنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري او د دې ترڅنګ د نورو موضوعاتو اړوند به موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. نو راځه خپل درس پیلوو. د دیموکراسي لسیزه د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزه یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تیر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمو ویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخرنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزه په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د 1923 مریز کال د اساسي قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونه پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د ډیموکراسي دوره شروع کیږي. بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې د مخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د ډیموکراسي زمینې رامنځته شوې وې. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نسي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نسي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نسي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نسي رسېدلی، په شورا کې غړیتوب نسي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نسي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسي کولای سرته ورسي یا دغه درې مسؤلیتونه نسي کولای واخلي، د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه وه چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د ډیموکراسي په لسیزه کې 15 صدراعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه وه یا د شاهي کورنۍ غړي نه وه، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق. دا هغه 15 صدر اعظمان دي چې په دغه د ډیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1928 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړه کړه. د ډیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ شو او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیش جریدې نشریدلې. مثلا مشهورې ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه ډیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې، دغه د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهیز، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهورې ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریدې نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمانو چې دنده ترسره کولې دوی په ملي او نظامي برخو کې هم تر یوې کچې باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل شوي وو، د ډیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د ډیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته شو او دولت په درو قواو باندې وویشل شو. یعنې قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته شوه چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا دولسمی او دیلسمی دورې لپاره په هیواد کې آزادي ټاکنې وسوي، یعنی آزاد انتخابات رامنځته سوه چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي، مشروطه شاهی یا دغه سلطنتي نظام په جلسه دو پنځوسم هجری شمسی کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په شپږم تاریخ باندې د وسپنې کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکوره کیږي او د هغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودی او د صدارت په مقام کې ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پریښوي د غوښتل چې خپل شخصي او خپل ملي موخې په خپلواکه توګه پر وخت باندې یوسي د هیله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلیک کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي. په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوره کې بیا په 1963 لمریز کال کې د اساسي قانون انفاذ د مشروطه شاهي نظام اساساتو ته سوال او د دغه مخې محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکړي چې محمد داود باید د صدارت د مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونی دی، یعنی دی بیا نسي کولای چې دغه برخې ته یا دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بلې خوا بیا وروستني حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکمه کېدل د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکېچن کې افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوی کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاس ورکی. د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول. د خلکو اکراک او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورځ په ورځ سره ډېرېدله او محمد داود خان بیا دا پرېکړه کړې وه چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي تر څو د یوې خوا څخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د دغه خطر څخه راوباسي او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کړي. له همدغه امله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي. د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره دی اړیکې ټینګوي او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپلو پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه دغه دایره چې د هغه پراخه کړي او د خلکو جلب او توجه ځان ته راوړوي. د سیاسي قدرت د لاسته راوړنې اصلي کلي چې هغه د پوځ په ملاتړ کې و هغه یې ترلاسه کوي او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ورکړی و ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي. یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه دا یا دغه نظام واوري یا په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او تر څنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې د دغه حالت څخه ګټه واخلي او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي. یعنی دغه کودتا چې رامنځته کیږي هغه د پوست پوست رامنځته کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و. د کودتا مقدمات یا آمادګي هم د مخکې نیول سوې وه. په دغه ډول سره په 1950 لمریز کال کې د چونګاش په 16 تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوځ د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په له منځه وړلو کې لومړنی جمهوریت بریالیتوب ته ورسېدی. یعنی دغه کودتا بریالی سو، شاهي نظام یې د منځه یوړی او لومړنی جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ بیا یو نوی فصل ورته پرانستل سو. زموږ هیواد یو نوی حالت ور داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ډول و 1950 لمریز کال د چونګاش د 16 تاریخ کودتا ته سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوښه کړي. خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ لپاره ډېرې هڅې کړې وې او د خپل لس کلنۍ ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12 یا د 1950 لمریز کال د چونګاش د 16 نیټې سره چې سمون لري کودتا وکړي او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړی او جمهوریت اعلان شو او دغه کار باندې دی بریالی سو. د چنګاشت میاشتي شپږشتم تاریخ دغه کودتا د 1935 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته د پای ټکی کېښودی، یعنی هغه دیموکراسي لسیزې چې هغه مهال دوام درلودی هغه ته د پای ټکی کېښودی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره سو. د شخصیت د پروا هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیانه خلکو ته د خطاب په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلاره وه. د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو، او سمدلاسه بیا دی رون ته ولاړې خپل استعفا د افغانستان د سفارت د لارې څخه د افغانستان جمهوریت د مؤسس په نامه کابل ته راولېږل، او د استفانا مې پرسیدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو، او ایتالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزی کمیټې لومړنۍ جلسه هم جوړه سو. مرکزی کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سو. نوې کابینه جوړه سو، هغه معرفي سو، او د محمد داود خان د فرمان پر اساس باندې اساسي قانون لغوه سو، نوی اساسي قانون جوړ سو، او لویه جرګه چې 349 کسه غړی درلوده هغه د عزیز الله واسفي په مشرۍ سره راوغوښتل سو، او په 1908 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو، او د محمد داود خان د خواست څخه توشیح او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ یې د ځمکو اصلاحات هم ډېره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، او د هغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلودې هغه بزګرانو ته ورکول سوه، او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود راوایسته سو، او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه راوایسته سو. چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډیرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ ولو، چې د وکلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو، او دغه پلان 1980 میلادي کال څخه شروع سو تر 1983 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع سو، یعنې په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو، او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ، د لیرګاډي لاره، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان، او تر څنګ د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او تر څنګ دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ و، خو بیا هم ټول عملي نه سوه. او د 1950 میلادي کال کې د سور د میاشتې اوومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړی. د نن ورځې کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د ډیموکراسي د لسیزې په هکله، او تر څنګه دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي، او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
Thank you. Let's go.